سلام درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. یو افغان پناه غوښتونکی په برېټانیا کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي ځورونې په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. برېټانوي رسنیو پرون راپور ورکړی چې 25 کلن سخیدا د هدی د لندن په کوینز هوټل کې چې د پناه غوښتونکو په هوټل پیژندل کېږي، یوه البانیایي 12 کلنه کډوال نجلۍ دوه وارې جنسي ځورولې ده. احادي چې په لنډمهالي هوټل کې استوګن و، له هغې ډلې افغانانو دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې برېټانیا ته وړل شوي او حتی دا کړې وه چې د طالبانو له ویرې راتښتېدلی. قاضي هغه یو خطرناک سړی بللی او په 12 کاله بندې محکوم کړی. په کندز کې اور لګېدنې خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې د شمې په ورځ د کندز ښار د امام صاحب بندر د مال بازار څیرمه د بوسو په مارکیټ کې اور لګېدلی و چې 2 ساعته یې دوام وکړ. که څه هم اطفایې اور مړ کړ، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغانۍ سوداګرو ته تاوان رسېدلی. په دې پیښه کې د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. محسن رضایی د تکواندو د نړیوال فستیوال اتل شو. د افغانستان د تکواندو دغه لوبغاړی د جنوبي کوریا په کوربتوب د تکواندو د نړیوال فستیوال په لوبو کې د پاکستان، جنوبي کوریا او د نړیوال فدراسیون د کډوالو د ټیم لوبغاړي مات کړل او د سرو زرو میډالي وګټه. محسن رضایی چې په 50 کیلو وزن کې لوبیږي، په ټیمي برخه کې هم د افغانستان په ګټه د جنوبي کوریا دوه لوبغاړي مات کړل. هغه دوه اونۍ وړاندې هم د جنوبي کوریا په کیم اونینګ سیالیو کې د نقرې میډال ګټلی و. تمه ده د تکواندو د نړیوال فستیوال په پاتې لوبو کې د افغانستان دوه نور لوبغاړي حکمت الله زین او محمد اشرف شکران د مغولستان او پاکستان په وړاندې لوبې وکړي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې شنبه ناوخته پر پوځیانو یو 14 شوې. د امریکا غږ ټي وي رادیو لیکلي چې لږ تر لږه 11 کسان د سړک غاړې د بمی 14 کې وژل شوي. پیښه د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې شوې ده او هغه موټر په نښه شوی چې د یوې امنیتي پوستې په ودانۍ کارګر مزدوران یې خپلو کورونو ته رسول. تر اوسه پورې د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ دا برید غندلی دی. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به دا راپورونه هم واورئ. له جرمني څخه د اخراج شویو پناه غوښتونکو په شمیر کې 20% زیاتوالی راغلی چې یو زیات شمیر یې افغانان دي. د جرمني تر څنګ په برازیل کې هم افغان پناه غوښتونکي له ستونزو شکایت کوي.
ما خپل ټول ژوند په افغانستان کې په جګړه کې تیر کړی. لومړی ایران ته لاړو، بیا مو واورېدل چې برازیل بشردوستانه ویزې ورکوي.
انټراکشن سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی. بېوزلي هم وایي مرستې ورسره کمې شوې دي.
ځینې شپې ژاړم، ماشومانو ته مې وینم ډېر معصومه دي، چکر خونه کېږم. څنګه چې هغوی غواړي ورته رسېدنه وکړم نشم کولی.
د اوکراین ولسمشر وایي چې په اوکراین کې د سویډن د سیوی نوي جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. په رواني وسات کې د نورو راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم لرو. کرا سره وای و به اوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. له جرمني څخه د اخراج شویو پناه غوښتونکو په شمیر کې 20% زیاتوالی راغلی چې یو زیات شمیر یې افغانان دي. دا مهال د برازیل په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغان پناه غوښتونکي ثبت شوي او 3.5 میلیونه نور په افغانستان کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي دي. صفی الله ستنګزی نور جزئیات راکوي.
د هغه معلوماتو له مخې چې د لومړي ځل لپاره د نیو اوسن بروکر جرمني ورځپاڼې د شنبې په ورځ خپاره کړل، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 1,800 کډوال له جرمني ایستل شوي چې پکې 459 افغانان دي. دا شمیر د 2022 کال د همدې مودې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په خپل هیواد کې د جګړې له امله تښتېدلي، نه یوازې دا چې په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په ډېر کړاو برازیل ته رسېدلي افغانان هم له دغو ستونزو خوندي نه دي. برازیل یو شمېر هغو افغانانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې له افغانستانه کډوال شوي د بشري دلایلو له مخې په موقت ډول د پاتې کېدو اجازه ورکړې. د راپورونو له مخې د برازیل د بهرنیو چارو وزارت څه باندې 1000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړې، خو د ماشومانو او لویانو په ګډون شاوخوا 100 تنه لا هم د برازیل په ساو پاولو هوایي ډګر کې سختې ورځې شپې تېروي. دوی د مرستې او لنډمهاله سرپناه په تمه ناست دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور له مخې محمد زمانی یو له دغو افغانانو دی چې 13 میاشت خپل امیندوارې میرمنې او 15 کلنې لور سره برازیل ته ورسید او په هوایي ډګر کې لیوي وګدي او نارام شپې وروسته لمړی روختون ته لاړ. بیا په سایلي ښار پریرا ګراند کې لنډمهاله سرپناه ته لیږدول شوی. ما خپل ټول ژوند په افغانستان کې په جګړه کې تیر کړی. لومړی ایران ته لاړو، بیا مو واورېدل چې برازیل بشر دوستانه ویزې ورکوي. اورېدلې مو چې د برازیل خلک ډېر مهربانه دي. له همدې امله مو سفر وکړ. راغلو برازیل ترڅو ښه ژوند ترلاسه کړو او یو نوی ژوند پیل
کړو.
د اسوسییټډ پریس په وینا افغانان د بشر دوستانه ویزې په لرلو سره په برازیل کې کار کولای شي، خو ژبه یې د ډېرو لپاره لوی خنډ دی. په پناځایونو کې افغانانو ته په پرتګالي ژبه زده کړه ورکول کیږي او په ټولنه کې د هغوی د ادغام په برخه کې هم همکاري ورسره کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په وینا افغانان په نړۍ کې یو له ډېرو نفوس لرونکو کډوالو او پناه غوښتونکو دي. په ټوله نړۍ کې 2.6 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال دي. 2.2 میلیونه یوازې په ایران او په پاکستان کې راجستر دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
انټراکشن سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداري ورکړی. یاد سازمان پرون د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لامل د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د مرستو کمښت بللی. یو شمېر اړمن کسان هم وایي چې په اوسنیو حالاتو کې نړیوالو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د انټراکشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکوي. یا سازمان په خپل نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو لیکلي چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لخوا د خوراکي توکو د مرستو له کمېدو سره به سږ کال د خوراکي توکو نخوندیتوب نور هم زیات شي. انټراکشن سازمان ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د وچکالۍ د پرله پسې دریو کلونو وروسته اوس مهال په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب سره مخ دي، چې له دې شمېر د 3.1 میلیونو ماشومانو په ګډون 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو کم واټن لري. انټراکشن سازمان او غړو یې د نړیوالو بشري مرستو له تمویلوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو دوام ته ژمن پاتې شي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړو کسانو ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک وایي چې سږ کال د یو یا څو ځلې محدودو مرستو څخه هم بې برخې شوي، چې دې موضوع دوی اندېښمن کړي دي. دینا د دریو ماشومانو مور ده چې خاوند یې 2 کاله وړاندې د سرطان له امله مړ شوی. وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سلګونو نورو میرمنو او نجونو په څیر بېکاره او په کور ناسته ده. دینا وویل په داسې یو کرایي کور کې اوسېږي چې چت یې هر وخت نړېدلی شي، خو ان په منظم ډول د همدې کور کرایه هم نشي ورکولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې له یوې نړیوالې مرستندویه موسسې څخه یوازې 225 امریکایي ډالره ترلاسه کړي دي.
ځینې شپې ژاړم، ماشومانو ته مې وینم ډېر معصومه دي. چېکر خونه کېږم، څنګه چې هغوی غواړي ورته رسېدنه وکړم نشم کولی. اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د هغوی غوښتنې نشم پوره کولی. یو ځل مې مرسته ترلاسه کړه، بس ډېره خوشحاله وم. ما ویل ښایي دا مرسته دوام ولري، خو له بده مرغه چې یوازې یو ځل مرسته وشوه.
د کابل ښار یو بلوسیدونکی بوټګنډونکی سید یعقوب شاه وایي چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی. نوموړي وویل هم مهاله د کور خرڅ او د ماشوم زوی درملنه چې د پښتورګو ناروغي لري ورته ګرانه ده.
پخوا ښه و مرسته کېدې، یو بوری وړه او یو پیپ غوړي به رسېدل، د خلکو کارونه به هم ښه و. خدای حاضر او شاهد دی چې په دې وختونو کې بېخي مرسته نشته، کاروبار نشته. په موچیګرۍ کې کله امکان لري چې د ورځې 500 افغانۍ کار وکړم، کله بیا همداسې خالي لاس کور ته ځم. ماشومان بیا له ما نه ډوډۍ غواړي.
لو دو نون میجه
د ترکشن د راپول مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته اقتصادي کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی او د بیکاری کچه 11.3% ته رسېدلې ده. د دغه سازمان د شمیرو پر بنسټ په تیرو دوو کلونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې 25% زیاتې شوي دي. انټرکشن سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې که د 2023 کال تر دسمبر پورې د 2.3 میلیونه افغانانو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه ترلاسه نه شي، د زیانمنونکو افغانانو لپاره به جدي پایلې ولري، خو لاړو افغانانو سره د خوراکي توکو د مرستو د کمښت او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې یو ځل بیا هغه مهال راپورته شوې چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله د اکتوبر تر میاشتې په میاشت کې یوازې 5 میلیونه افغانانو سره مرسته کولی شي. دغه سازمان تر دې مخکې له 40 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې وې.
و هم اوریدل چې د انټرکشن په نوم یو سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی. په جرمني کې میشتو یو شمیر افغان قاضیانو او څارنوالانو له دغه هیواد او نورو اروپا هیوادونو څخه غوښتي چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې بند پاتې قاضیان او څارنوالان ژر تر ژره ولېږدوي. د دې قاضیانو او څارنوالانو په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې په 40 کلنه جګړه کې افغان قاضیانو او څارنوالانو د مهمو جنایي قضیو په اړه څېړنې او پریکړې کړي او اوس یو شمېر یې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له ګواښونو او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو شمېر قضایي کارکوونکي وایي چې په ناوړه امنیتي وضعیت کې په پټه په افغانستان کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په جرمنی کې میشت پخوانی جمهوری نظام لسو قاضیانو او جنرالانو د جمعې په ورځ په یوه غونډه کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانی جمهوری نظام د قاضیانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د افغانستان قاضیانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د 40 کلنې جګړې په ترڅ کې د نشه یي توکو د قاچاق او تښتونې لسګونه زره ترهګر او نور مجرمین د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه کړي او هغوی زندان ته استولي چې اوس دا کسان له زندانه خوشي شوي دي. د دغه پریکړه لیک له مخې طالبان چې د افغانستان په محکمو کې دوسیې پر مخ وړل کېدې حاکمان شول او قاضیان یې د ټولو اصولو خلاف له دندو لرې کړي، ځورولي، ګواښلي او شکنجه کړي دي. ذبیح الله ابراهیمي چې د دې غونډې یو پخوانی قاضي او تنظیمونکی دی، د جرمني او اروپایي هیوادونو له حکومته غوښتي چې ژر تر ژره دی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې میشتو قاضیانو ته پناه ورکړي.
چې په دې غونډه کې وشو له اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانو غوښتل شوي چې د هغو قاضیانو ژوند وژغوري چې د طالبانو او خرو قاتلانو او تښتونکو لخوا ګواښل کېږي.
د دې غونډې یو بل ګډونوال انور وردک ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې قاضیان او څارنوالان له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پخوانی افغان حکومت قاضیان په ډله ییزه توګه له دندو لرې شول ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت کې دي. نو موږ له دوست هیواد جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی په انتقال کې اقدام وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د عدلي او قضایي ارګانونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې په ناوړه امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې وی خزینه څارنوالې چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه، اوس نشي کولی په اسانۍ له کوره ووځي او هغه د طالبانو له ویرې مجبوره ده چې په بېوزلۍ کې ژوند وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د یو بندي په څیر موږ ډېر لږ له کوره د اړتیا په وخت کې وځو، لکه ډاکټر ته تګ یا نور. یوه ورځ زه دلته یم، دوه ورځې په یوه ځای کې او درې ورځې په بل ځای کې.
په پخوانی نظام کې دغه خزینه کارکوونکي درې کاله د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د داخلي امنیت پر وړاندې د جرمونو د څېړنې په څانګه کې کار کاوه. د هغې دنده دا وه چې د طالبانو، داعش او نورو هغو ډلو د بندیانو دوسیې وڅېړي چې د تیر حکومت پر ضد جنګېدل. د عدلي او قضایي مرکز یوه بل کارکوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تښتېدلی او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
متاسفانه بعد از تسلیم دی
له بده مرغه د طالبانو تروریستی ډلې ته د افغانستان له تسلیمې دوه وروسته زه په افغانستان کې شپږ میاشتې پټ اوسېدم. هلته تنګ شوم، زه اړ شوم چې ایران ته ولاړ شم. دلته سخت کارونه کوم.
مصروف کار شاقه هستی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د څارنوالانو ټولنه ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د پخواني حکومت تر دیرشو ډېر څارنوالان وژل شوي او تر څلوېښتو ډېر نیول شوي او شکنجه شوي دي. د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې د شمیرو له مخې تر دې دمه شپږ دېرش قضایي کارکوونکي په مرموز ډول وژل شوي چې د شپږ شتنو د وژل کېدو څرنګوالی د ډله ییزو رسنیو او خبري سایټونو له لارې خپور شوی دی. په ورته وخت کې د څارنوالۍ نږدې پنځه څلوېښت کارکوونکي چې ډېری د څارنوالۍ د داخلي او بهرني امنیت د جرمونو په برخه پورې مربوط و، مستقیم د طالبانو په محاکمه کولو کې رول درلود، بندیان شوي، شکنجه شوي او اوس هم تر توقیف لاندې دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې څو ځلې ویلي چې د خپل مشر د عمومي بخښنې حکم ته ژمن دي او د تیر نظام د کارکوونکو د وژلو، شکنجه کولو او زندانی کېدو راپورونه یې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په یوه نوي اقدام کې د افغانستان لویه څارنوالي لغوه کړې او دغه بنسټ یې د څارنې او احکامو د تعقیب پر عمومي ریاست بدل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست که انټرنیټ لرئ، البته په کمپیوټر یا موبایل کې، نو کولی شئ د ازادي راډیو ویب سایټ هر ورځ وګورئ او له دې لارې هغه خبرونه او خپرونې چې زموږ پر ویبپاڼه خپرېږي هلته یې ولولئ او واورئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. او همدا ډول که ټولنیزې شبکې کاروئ نو په فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر چې اوس په ایکس پاڼه بدله شوې ده، کولی شئ هلته هم د ازادي راډیو د پانی نوم په لټون خونه کې ولټوئ، پیدا یې کړئ، تعقیب یې کړئ او په دې ډول ځان د ورځې له مهمو مسایلو خبر کړئ. اوس هم یو بهرنی راپور. د اوکراین ولسمشر وایي چې په اوکراین کې د سویډن د سیوی نوي جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. ولادیمیر زیلنسکي چې ستاکولم ته تللی له سویډن څخه د پوځي الوتکو د مرستې غوښتنه وکړه. د سویډن صدر اعظم ویلي تر څو چې اړتیا وي د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي.
د سویډن صدر اعظم اولف کریسټرسن د شنبې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. کریسټرسن او زیلنسکي په ستاکهولم کې یو ګډ خبري کانفرنس ته غږېدل. موږ به له تاسو او خپلو ګډو شریکانو سره په نږدې خبرو کې سیاسي، نظامي، بشري او مالي ملاتړ ته دوام ورکړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې د اوکراین اړتیاوې تر هغه وخته پورې پوره کیږي چې ورته اړتیا لري.
For as long as it takes.
ولسمشر زیلنسکي چې ستاکهولم ته تللی د خبري کانفرنس کې وویل هغه په اوکراین کې د سویډني ځواکمنو سی وی نوي جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. د شنبې په ورځ له الف کریسټرسن سره له کتنې او د دفاعي همکاریو په اړه تر بحث وروسته زیلنسکي د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې اوس مهال اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سویډن له سی وی 90 جنگي وسایطو څخه په اغېزمنه توګه کار اخلي او په پام کې لري چې د اسغروال ګاډي په اوکراین کې دننه تولید کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي هیواد یې په فضا کې برتري نه لري او گریپن جنگی الوتکې په رښتیا د سویډن لپاره د ویاړ نښه ده چې کولی شي له اوکراین سره خپل دغه ویاړ شریک کړي. زه ډاډه یم چې موږ به له خپلو شریکانو سره په ګډه هره ممکنه هڅه وکړو چې په هوایي برخه کې د روسیې برلاسیتوب ختم او ښې نتیجې ته ورسیږو. د اګست په 15مه د سویډن حکومت د اوکراین لپاره د مرستې نوې کڅوړه اعلان کړه چې پکې زغروالو ګاډو او لیوپارډ دوه ټانکونو په شمول مهمات، پرزیا او نظامي تجهیزات شامل دي. د 2023 کال د فبروري په 24مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته د سویډن په ګډون لویدیځو هیوادونو له اوکراین سره اقتصادي، بشري او پوځي مرستې کړي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه. د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو د کار لسستوالي د خلکو شکایتونه په دې راپور کې. البته د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي د دې لارې د جوړېدو له سستې شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت دې د دې لارې د رغولو چارې چټکې کړي. مسافر او موټر چلوونکي وایي له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لاره په 15 ساعتونو کې تیروي چې د مسافرو او چلوونکو دواړو لپاره ستونزمنه ده. جزئیات په دې راپور کې.
کابل کندهار لار چی لوی ترانزیتی لار د افغانستان د حلقوی سړک یو برخه ګڼل کیږي. نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبی او جنوبی دي زابزه سره نښلوي. د غراز د سپین بولدک اسلام کلا توري غونډي او نور بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګ را تا کوي. د یادې لوی لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېری برخې اړول سوي خو د جوړولو چارې ټکنې دي چې لامل یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم مې ثمرګل ده، د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی یم. مخکې بیا الله ښه و یو څه، اوس خو بیخي دی خسته کونده دی، هم ټکر 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 کې لکه کابل نم څه تر دې جای موټر موږ را افشا کړی، که ډرایور خو بیخي نه موږ نه زیات خسته کېږي، خو موږ خپله دومره خسته کېږو. او دا لار ده نو کار پرې روان ده، داسې ډېر ضعیفه کار پرې روان ده، سړک د خرابۍ یې او بېرته جوړېدل یې ډېر کم دي.
موټر چلوونکی وایي د دې لوی لارې زیاتره پلونه او پلچکونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي چې له کابل څخه تر کندهار لس ساعت لار پنځل ساعت وخت نیسي چې د دوی او مسافرو لپاره سخت ده.
زما نوم مرادی استاد یم. پنځل ساعت یا شپږ ساعت کیږي پر دالین موټر چلوم. دوی بیا شي درې میاشتې کیږي پر دا سړک کار شروع شوی. کار پر شروع شوی دی، درغه خرابېږي سمې سمېږي نه. موټر ما نه ده لار به شپږ ساعت موږ بلد و ساعت مو ول وس په جار ل ساعت چا غشتلې سړی یا تکړه ډرایوري رسي. نو موږ د حکومت وو د دغه مسولینو صدقه خویش لور ورور ک غریبان خلګي ټکسوانان خلګي.
نوم محمد خان یو که په خو خو ان شاء الله به موږ په شپږ ساعت شپږ نیم ساعت رسي. اوس دوله ساعت لار ده، اوس په لار ډېره خرابه سوې ده. مخکې لار چې به وه تقریبا پنځه کیلومتره به پر دا دامان واړول، هغه به جوړه کړل، اوس داسې ده شل واړه یې نیم جوړېده نسته.
بلخوا د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې په شپږو بېلابېلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې ورکول سوي. د دې وزارت استازي انجینر خوشوال وایي تر راتلونکي ژمي پورې به د دې لوی لارې د جوړولو چارې له نړیوالو معیارونو سره سمې بشپړې سي.
شپږ سو چنې کار شروع شوی دی، دې لپاره دا کار وکړه چې خلک ته مشکلات جوړ نشي، د کار کې لګونته چټکتیا پیدا شي. نو دغه بودیجه چې د سو سیکشنونو چې د دولت د خپل ملی بودیجه څخه دی، دغه کې مسره د خارجي فن نشته، کومک نشته، او یو دوه لټه چې دی ا د مدن بره کړي.
د کابل کندهار لوی لار چې شاوخوا 400 کیلومتر اوږدوالی لري، په ورستي ځل 2003 زیږدیس کال کې د جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ ورغول سو. خو د افغانستان په تیرې شل کلنې جګړه کې د دغه لارې پلونه او پلچکونه په بمی چاودنو تخریب او د لوی موټرانو د وزن د نه کنټرول لامل د لارې ډیره برخه تخریب سول.
د کابل کندهار د لوی لارې په اړه مو راپور واورید چې خلک یې د جوړېدو له سستۍ شکایت کوي. بلخوا د ختیځ نورستان په دوو ولسوالیو کامدېش او برګي مټل کې نږدې 8500 بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. په دغو پروژو کې د سیلابي اوبو د شدت کموالي او د اوبو ضایع کېدو د مخنیوي لپاره په لسګونو چک بندونه او ډنډونه شامل دي چې په بشپړېدو سره به یې زرګونه جربه للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي او د ځمکې لاندې د اوبو اندازه به لوړه شي. د یادو بندونو په شاوخوا کې وهل ځنګلونه او څړځایونه وهل شوي ځنګلونه او څړځایونه به هم بیا زرغون شي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د FAO یا د خوراک او کرنې نړیوال ادارې په مالی مرستې په کامدېش او برګي مټال ولسوالیو کې د لسګونو چکبندونو او ډنډونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په دغه پروژو کې وزرا 340 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوی چې هر یو تبه د شلو ورځو کار په بدل کې سل امریکایی ډالر ورکول کیږي.
کار بدل کې د نقد پیسې ورکول پروژه پیل شو، د دې کې به تقریبا 2300 سوالیخ بزګران کار کوي، دوی به شل ورځې کار کوي او د کار په بدل کې به $100 ورکول کیږي. دې کې تقریبا 350 حوزونه شامل دي او په همدې ترتیب باندې چې ډیمونه تراشونه چې دغه پروژه به 15 میاشتې دوام کوي.
د ښاغلي افغان په خبره چې د پروژې بشپړېدو سره به زرګونه جریبه للمې ځمکې ته اوبه ورسیږي، وچې چینې به تاندې شي او ځمکې لاندې اوبو زیرمې به هم غني شي.
تکمیلی دو سره به تقریبا زرګونو جریبه ځمکه خړوبه شي او دې ترڅنګ د ځمکې لاندې د اوبو سطح به لوړه شي او هغه ځنګل چې تخریب شوی دی هغه به بیا احیا شي او ترڅنګ به نوی سرځی او نوی ځنګل راشین شي.
د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکو به د نوي بدلون راتګ سره په سیمه کې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوی او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي پیل شوي پروژې سره د لنډ مهال لپاره زرګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع چمتو شوي، خو غوښتنه یې دا ده چې په یاد ولایت کې باید دې ته ورته نورې پروژې هم پلي شي. حاجی غلام الله نورستانی:
سالی ده د بارانونو د ذخیره لپاره حوضونه جوړیږي، یو تعداد خلکو ته د ورځې 450 روپۍ ورکوي، هم کار کوي هم دغومره مزد اخلي. نو دغه پروګرام یو هم خو د ځنګل خطا نه شي، هم د نوي ځنګل د رغولو دپاره هم دا ډېر فایده لري، امکان ولري محصول خو ډېر کومکونه وشي نورستان ځنګلونه بیا رغولنه دپاره.
د نورستان په کامدیش او برګي مټال ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د شدت کموالی، د اوبو نه ضایع کېدو، د ځنګلونو او څړځایونو د بیا احیا لپاره په داسې حال کې چې بندونه او ډنډونه جوړیږي چې هر کال د پسرلي، اوړي او مني په موسمونو کې په یاد ولایت کې د شدیدو بارانونو د اورښت په وجه سیلابونه راوځي او ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي.
په غزنی ولایت کې یو شمیر فارمداران وایي د طالبانو حکومت یې ورسره مرسته وکړي څو کاروبار یې وده وکړي. جزئیات په دې راپور کې:
د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته په 15 کیلومتره واټن نو آباد کلی، په دغه کلی کې یو ځوان د شترمرغانو یو فارم جوړ کړی. په دغه فارم کې تر دېرش زیات شترمرغان پالل کیږي. دغه ځوان نیم شاه ابراهیم نومیږي.
تقریبا 2 سال پیش د جستجوی کار
شاوخوا 2 کال وړاندې د کار په لټه کې شوم. د داسې نوی کار په لټه چې په ټول افغانستان کې چا نه وی کړی. نو تیر کال دا شپې ورځې وی چې له ایران څخه مې 50 دانې شترمرغان راوړل، نور مې وپلورل، خو دا وخت شپږ دېرش دانې پاتې دي. هغه مې د چوچونو یا بچیو هګیو او غوښې د تولید لپاره ساتلی دي چې هیواد ته یو نوی صنعت وړاندې شي.
ابراهیمی زیاتوي د شترمرغانو فارم پالل او ساتل په هر اړخیزه توګه ګټه کوي. غوښه یې خوږه، طاقتوره او ګټوره ده، پوست یې ګران خرڅیږي. د کرنې لپاره یې پچ بهترین کود دی، خوراک لږ کوي او هګۍ زیات اچوي چې غټي او ښه بازار لري. له یوې نیمې تر دوو کیلو هګۍ اچوي چې یوه دانه یې په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. له 50 تر 60 کالو عمر لري او تر 190 کیلو پورې غوښه کوي. د نورو مرغانو او حیواناتو په رنګه ژر نه ناروغه کیږي. دی وایي دا زموږ لومړی کال و، زیاته تجربه مو نه و، خو په پام کې لرو چې په راتلونکي پسرلي کې یې چچڼو اچولو ته آماده کړو. ښاغلی ابراهیمی وایي شترمرغ ډېر مینهناک او مهربان حیوان دی، انسانانو ته د ګټې ورکولو تر څنګ له هغوی سره زیاته مینه کوي. ښه ځانګړتیا یې دا ده چې سهار وختي او ماښام مهال سندرې بولي او ناڅي.
اول صبح باشد بسیار اگه رقص مینه که آدم خوش آدم اگه بگی در این کلانی بخیم سندن.
ابراهیمی لزارت ریاست و خیریه موسیسو سخلده ای سره د شترمرغانو د ساتنی او پالنی په برخه که در مرستی غوښتنه کوي. خو په غزنی که د طالبانو حکومت ته کرنې او مالداری رئیس وایی په پام کې لري چې له دغه ډول کسانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. مولوی محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل:
انشاءالله موږ د دغه ولس هر مشروع غوښتنې ته مثبت جواب وایو او همکاري ورسره کوو. فقط دوی د مخته مراجعه وکړي موږ هغه څه چې دي موږ پوست کې دي او موږ د هغه د مسؤلیت په ساحه کې مو دي پیغه اړوند انشاءالله کامله همکاري ورسره کوو.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او همکارو موسسو څخه له صنعتکارانو سره د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له دې سره ولس په پښو درېږي او خلک له فکر او تنګلاسۍ خلاصېږي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دغه سی کاروبارونه د خلکو په اقتصاد باندې واقعا مثبت اثر کوي. په دې کې د دولت مسؤلیت، په دې کې د همکار موسساتو مسؤلیت تر څو د دوی ملاتړ وکړي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې لاړ شي او د خلکو اقتصاد مثبت لوري ته لاړ شي.
په غزنی کې دا لومړی ځل ده چې یو کس د شترمرغانو فارم جوړوي، خو دغه کس له خلکو هم غوښتنه کوي چې د هیواد د ساتنې، پالنې، آبادونې او د اقتصادي ودې د پراختیا په موخه دي په نوي او جالبو سنتونو لاس پورې کړي.
په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شو. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خپرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. یو افغان پناه غوښتونکی په برېټانیا کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي ځورونې په تور په 12 کاله باندې محکوم شوی. برېټانوي رسنیو پرون راپور ورکړی چې 25 کلن سخیدا د حدید د لندن په کوینز هوټل کې چې د پناه غوښتونکو په هوټل پیژندل کېږي، یو البانی 12 کلنه کډواله نجلۍ دوه وارې جنسي ځورولې ده. قاضي هغه یو خطرناک سړی بللی او په 12 کاله باندې محکوم کړی. په کندوز کې اورلګیدنې خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي. د سیمه ایزو سرچینو د معلوماتو مخې د شامې په ورځ د کندوز ښار د امام صاحب بندر د مال بازار څیرمه د بوسو په مارکیټ کې اور لګېدلی و چې 2 ساعته دوام وکړ. که څه هم اطفایې اور مړ کړی، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغانۍ سوداګرو ته تاوان رسېدلی. په دې پیښه کې د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. محسن رضایی د تکواندو د نړیوال فستیوال اتل شو. د افغانستان د تکواندو دغه لوبغاړی د جنوبي کوریا په قربتوب د تکواندو د نړیوال فستیوال په لوبو کې د پاکستان، جنوبي کوریا او د نړیوال فدراسیون د کډوالو د ټیم لوبغاړی مات کړل او د سرو زرو مډال یې وګاټه. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې شنبه ناوخته پر پوځیانو یو 14 شوې. د امریکا غږ ډیوی رادیو لیکلي چې لږ تر لږه 11 کسان د سړک غاړې دې بمی 14 کې وژل شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ د برید خندلای دی. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت ازادي رادیو درنورې دونکو، یو ور بیا مو د دیونه پونیز سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. زه بختیار ساحل متاسه د لوب له میدان خبرونه وري. تیر ونی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره له سختو ننګولو ستونزو ډکوه. دوه شلوريزي سیالي بنگلاديش ته وبایللې، خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډلې بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده. پاکستان اعلان کړی چې په اگست میاشت کې افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالي ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ وایي یو ور بیا د چټکو توپا چونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا په تلولیو کې ګډون کوي. راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستیو ماتو په خوانی لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی. تاسو د خبرونه تر پای ووري، نور ګڼ مطالب هم درته لرو. د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له ترسره شوی لوبلړۍ پیلو. بنگلاديش د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماتې خوړلو وروسته په 2 شلوریزو سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا، چټکو توپاچونکو ته له جوړو وشتنځایونو، په دویمې توپاچونې کې له پرخې او نمې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډلې پرې ماته کړه. د دې لوبلړۍ بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2 شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 پوړان دی له بنگلاديش ماتې وخوړه. دوړو لوبډلو د بنگلاديش په سلهټ شار کې د جولای پر 14 او 14 نیټه سیالي وکړي او کوربه لوبډلې وګټلې. تر دې شل اوریز لوبلړۍ وړاندې د درویو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پوړاندې بریا خپل کړې وه. په دې لوبلړۍ کې یو ټیسټ سیالي هم شامله وه چې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې وه. د شلو اورونو په لوبلړۍ کې لومړی سیالي د لوبې د وروستي اور په 5 توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 7:30 بجې پیل شوې وه، په چې کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونې غوره کړه. افغان لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیسی خیل نیمه سلیزه ووهله او 455 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې. د بنگلاديش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یوه یوه وکټ واخیستله. کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پایل نه درلود. دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر ژر له لاسه ورکړل، خو د منځني کچې توپ وهونکي تبهید ردوی او شمیم حسین ښه ملګرتیا وکړه او سیالي وګټله. دواړو په ترتیب سره 40 او 3 منډې وکړې. که څه هم د لوبې په وروستي اور کې بنگلاديش په 6 توپونو 6 منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې 4 هم ووهله، خو کریم جنت په 3 پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغې لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستي اور په 5 توپ 4 ووهله او بنگلاديش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې کریم جنت 3، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوه یوه وکټه وسوځوله. دغه راز د جولای پر 14 نیټه د دویمې سیالي پچه هم بنگلاديش وګټله او یو ور بیا افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم وشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله. رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دواړو د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړې شوی او ژر ژر وسوځیدل. همدغه سی ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځیده او د 112 منډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنگلاديش ته په کار و چې یا د هدف په 12 اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکو یې ښه لوبه شروع کړه، خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې دوه مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اور کې یوازې د 4 منډو اړتیا وه او د وفادار مومن په لومړي توپ شمیم حسین لوړه شپږیزه ووهله او دغه لوبلړۍ وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومن ته په شلاوریزو سیالیو کې موقع ورکړل شوی و. هغه په 2.1 اور کې 1.5 منډې ورکړې چې په شلو اوریزو سیالیو کې د ډېرې منډې شمیرل کیږي. د دې سیالۍ د بایللو ترڅنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروت او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه شوی هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنگلاديش سره په دویمه شله اوره لوبه کې د باران له کبله د لوبې په لا ځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یوه لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم د ورزشي اخلاقو څخه 1 یا 1 نمره کم شوی ده.
بلور ته د افغانستان الف لوبډلې د آسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپی پړاو سیالۍ په 2 بریاوو او 1 ماتې سره بشپړې کړې. افغان لوبډلې سریلانکا او عمان لوبډلو ته ماتې ورکړې او بنگلاديش لوبډلې د 21 منډو په توپیر ماتې وخوړه. په یادو سیالیو کې ګڼ شمېر ځوانو افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې رپورت کې درته همایون هیواد وایي.
د بنگلاديش الف لوبډلې د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د 21 منډو په تفاوت افغان الف لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې او بنگلاديشي لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. یادې لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اورونو کې 308 منډې وکړې. د بنگلاديش په پاڼۍ کې محمود الحسن سل او زاکر حسن 28 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې دا ځل سلیم ساپي 4، ابراهیم عبدالرحیم زیزی اکبر او اسهار نوید یوه یوه وکټ واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو او پوره 500 اورونو تر لوبولو وروسته 298 منډې جوړې کړې. په افغان توپ وهونکو کې ریاض حسن اتاویا، او بهیر شاه محبوب درې پنځوس ناسوځېدلې منډې وکړې. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په دیارلسمه نیټه ترسره شوه چې د دوه اویا منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼه یې افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو نه څلوېښت اورونو کې دوه سوه شپېته منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې زبید اکبری ناویا، لوبډل مشر شاهد کمال پنځه څلوېښت، نورعلي زدران پنځه دېرش او اکرام علي خیل درې څلوېښت ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عاقب الیاس او کلیم الله دوه دوه افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان الف لوبډلې پیلیزو توپوهونکو ښه لوبه ونه کړه او بالاخره ټوله لوبډله یې په یو څلوېښتم اوور کې د یو سلو پنځه نوي منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپ اچوونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زیو، زیو رحمان اکبر درې درې، اظهار الحق نوید دوه، سید شیرزاد او شرف الدین اشرف یوه یوه وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په پنځلسمه نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاده سیالۍ کې د پنځلسو منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د دوه سوه درې پنځوسو منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزې وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیمزي پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپیا او زی اکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په نهه دېرشو اورونو کې دوه سوه یو څلوېښت منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د آسیایي کرکټ شورا له لوري د اتو لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوي دي چې د رواني جولای میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویلي دي چې په راتلونکي اګست کې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په ولسمه نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنګلادیش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کنفرانس کې ویلي وو چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې درې اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یادې درې ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. دا ولې ده چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د شل اوریزو سیالیو په یو لوبلړۍ کې ولوبېدل چې دوه د یو پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د پنځو زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ اووه ورځې وخت نیسي او پنځه واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې دوه مخکښې لوبډلې به پیلوبه لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ درې لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ شلوریزو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په دیارلسمه نیټه پیل شوي دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلام خیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر یو دېرشمې نیټې پورې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو د موندلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېرې وخته پورې وساتي چې تر ټولو غوره به یې بیا ملي اصلي لوبډلو ته معرفي کیږي. تازه چې په دې تاکلا نور جزئیات په دې رپورت کې له امید زهیر مل څخه وورو.
مصالحه هغه چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په دوه شل اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه. افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو آر بی آی د چټکو توپ اچونکو منډلو لړۍ پیل کړې ده. یاد ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 18 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار وروسته په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د منډلو په موخه ازموینه بشپړه کړه. د یاد ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکو پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې تر 315 کیلومتر یا تر دې چټکا توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلي چې په دې ازموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړي تر 1000 چټکوالی پورې توپ اچونه کړې ده. موري زیاتوي
خوشبختانه نن موږ په دې وتوانېدو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې 1.5 بالر کړی وو، دې واري د لالباز په نامه هلک 140 نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم چې انشاءالله په دغه ځوانانو کې او که یو ورځ دوی ودرې کې نور داسې یو څوک هم پیدا کړي چې 140 پرې یو دوه درې نور هم پیدا کړو، نو دا زموږ کیمپ انشاءالله جریان لري او د کار تر پایه پورې به موږ دا بالرانو سره کار کړو.
ښاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي
چې ما هغه کسان هم راوغوښته که ستاسې په یاد دي چې ACB په 2019 کې چا کم کیمپ کړی و د هغه 19 بالرانو څخه، هغه هم بېرته راوغوښتل. هغو ته مو احوال ورکړي چې یو نیمه حاضر ونن، هغه هم پکښې بالینګ وکړي. او د دې تر څنګ مو بیا سلیکشن کمیټي ته د ولایاتو نمایندګانو ته دا پیغام واستوي که تاسو داسې څوک پېژنئ چې تاسې فکر کوئ چې 115 نه بار بالینګ کولی شي، هغه راته راولېږئ.
د ویلو دا چې کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم څو واره د چټکو توپ اچونکو د موندلو بهیرونه کړي دي، خو د کرکټ څارونکو له انده چې هغه مهال موندل شوی چټک توپ اچونکي سم ونه روزل شول او بیرته ورک شول. خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسني ځوان چټک توپ اچونکي له همدې لارو پیدا کړي وو او تر 2 کلنې روزنې وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کړي دي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دې اواخرو کې ښه پرمختګ هم کړی دی او ښې لوبې هم کړې دي. د فوټسال لوبې هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پرمختګ لري او ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر 14 کمپ وروسته ملي لوبډله اعلان کړې ده او چمتو ده چې په راتلونکو 2 نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډله کې څوک غوره شوي دي او له چا سره سیالي کوي، اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزي آسیا یا کافا تلولیو لپاره 14 کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. یادې ادارې د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي، د افغانستان فوټسال ملي لوبډله به ډېر ژر د مرکزي آسیا په تلولیو کې برخه واخلي. اعلان شوی لوبډله کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن گرگیج، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډله له 13 رئیسی په ایران هیواد کې د مشر روزونکي مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتلونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا د فوټسال اتلولۍ د جولای په 23 نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله پکې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزي آسیا تر سیالۍ وروسته د تایلند هیواد د لوی وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي وو د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوي یاد سیالۍ د زمري یعنی اسد میاشتې له 14 نیټې د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې یادې لوبې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالیو په موخه ډېر ښه چمتووالی دی.
ازادي رادیو درنو ریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د کرکټ له پخواني لوبغاړي اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د افغانستان او بنگلاديش په وروستۍ ترسره شوې لوبلړۍ مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واورئ چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتې وخوړې. نور په مرکه کې احمدزي صاحب په سر کې راته ووایا چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتې خوړلو مهم لاملونه څه وو؟
ته کو ګورو تر ډیره وخت من شلاوریست تمرینات نه کړه کیمپونه مون نه کړه او کبی یو ورځنی لوب ته ګورو د دې لپاره زرغون کپ وسو ټیمونه مختلف روزنیز کیمپونه وسو ټیم اکثر یو ځای یو ځای پاتې سو نو ماغه پایده دا واسه موږ ش په 1500 کې تقریبا خو زلیدو شلاوریز کې دا وسې موږ ټیم ډیزای یو ځای پاتې نسو روزنیز کیمپونه ډیرو نسو ډیر د انتخاب صحیح پلانینګ نسو سی ډیر بیلانس انتخاب وسی ډیر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپومو ټیم تراغله ډیر لوبغاړي سیده نوی راغله ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم تراغله نو دغه د ټیم د ورسکسیزو بیلانس هم زکه ډیر صحیح نه جوړیده که هر چاته د موقع په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو یو خامخا یو ستونزې لرله نو دغه مدې ما په ان باندې دغه شیان وو چې موږ شلاوریز میچونه وو بایلل
د کرکټ څارونکو مینوال تر ډیره په دې اندي چې د ټاس یا پچو د نه ګټلو لامل افغانستان لوبي وو بایلل ته سره منی
بالکل کټاس یو مهمه برخه ده مهمه برخه ده او د بنگلاديش غونټه ملکي خو بیا دي زیات انحصار د ما په ان باندې پکیږي زګه سي هوا بارانی ده هر وخت باران کیدای سي د تاس په صورت کې ته د باران نه ګټه اخستای سي شبنم لويږي ډیو لويږي سي سمره شپکیږي نو عمره ډیو زیاتیږي شبنم زیاتیږي او بال سي د سپینرانو بیا غس بریک نسی کولای فیلډران بیا غس فیلډینګ نسی کولای د بیټینګ د پاره ډیر سازگار سي دا یو څو شیان دي چې تاسو په ګټلو کې پایده راځي خو دې څه هم نشي کېدای چې د تاسو بایللو کې د یو ټیم سل په سره میچو بایلي او یا دې څه نه دي سوي چې د تاسو په بایللو کې د موږ دغه میچونه بایللی وي دې څه نه دي سوي د موږ ټیم ټول ولیدل سو چې موږ په اوپننګ کې مسله وا او خاص کر منگا پا میڈل آرڈر کی ڈیز جات ڈاٹ بال ولو بول او دی منگا آغا دی سے ہی چوکو نزل ایدل دیر خو بغای دی نبی دی یو پنجو سیزن دی سی چوکو نزل ایدل سی آغا دی یو بیٹسمین پا صورت کی اخپل ازی مواری سر تر سوالی نو کرکٹ دی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو ٹول دار و مدار سی دا پا بیٹنگ دا سی بیٹنگو نزل ایگی نو بیس کل اہم میش نگتل کی گی دی ما پان باندی بیٹنگ د سی او بار خواص من میچنه موبایل په دې باندې پاینده کې باید ډیر زیات تمرکز او ډیر کار وکړي
د چټکو تو پچونکو په کنډیشن یا په وخینو یا اگریسی وشتن زاینو کې ولې افغان تو په هون کې خند شي لوبې دی
شنه پچونه سي دي یا د باغ پچونه سي دي پاس د فاس بالراوند لپاره دي یا بال سوینګ کوي یا بال ډیر زیات سکټ کوي یا باونس کوي هغه رقم پچونه باندې هغه سي د اموخ ته ضرورت لري ان دې ته باید لږ سره اډاپټ نو دتا هند آی کوارډینیشن بای لیو سره بلد وی کچیر ته دته سره بلد نه وی دتا ټیکنیکس سره بلد نه وی دتا لاس اف خیو سره بلد نه وی تا غس زوی کی زیات تمرینات نه وی کړي نو یو دم پاغه سی پچ باندې لوب کول ډیر مشکل سی یو د منګ بیٹسمنانو ته مشکل نه دی ټول دنیا بیٹسمنانو ته سی دا مشکلات او د منګ د ټیم خلاف خلک د سی پچونه وس به زیات کاروي ځکه د منګ بیٹسمنان تاسو یو پیچ ورته جوړه دوی کولای شي ست په اسانی ټارګټ کې او د منګه بیټسمینان سي دي ډیر زیات تخنیکی ستونزې لري او د سي ستونزې لري سي هغه ډیر غټي معلومه ستونزې لري او هغه ستونزې سي دي نن سبا د دنیا بالران ډیر په اسانی ټارګټ کوي او دوی سوځي یعنی اوټي یو دا شی ډیر زیات موږ سره روان ده بل موږ ته خلک پیچونم دا ډول جوړي سي موږ په دا ډول پیچونو باندې تیز لوب نو څه کولای دا رقم پیچونه سي دي دا ټارګټ لوب په دې باندې کیږي نو هغه موږ په نه تمرین لرو او نه په پلان کې لرو او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وکړی چې موږ په شنو پچونو باندې سره کم کولای شو سه اتر انځ پراور یا ور انځ پراور سیدی راولو او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یا سلاتیا منډ جوړ کو دې تمرین تر اوسه پورې موږ نه ده
حضرت الله زازه ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالي ته راوستل شو کوم بدلون دی پکې ولید خښو او تر پخوا
حضرت الله زازی بارکه کې وایو هیڅ بدلون میکونه لید دایکه بدلون غواړي نو د ته په کار سپیو دی خ کوچ سره ځان یو ځای کی او د په دغه ټول سنځو باندې دې سی کار وکي. دای پاور هیټر دا او پاور هیټر سلور شین ته دی سخت ضرورت لري، نو هغه سلور شین سی دی په کې یو یا دوه شې امکان دی ولري د سره ستا خو یو دوه درې شین مات په نظر د سی دی سی هغه دی پاور هیټینګ کې مس دی چې یو غټ شای چې دغه بیلانس ته په کار دی سی ډیر مهنت وکي او د وسم هغه سی او ټیګل کې څنګه سی په خو او ټی دا نو د دې نه معلومیږي چې ډیر مهنت نه ده سوی په کار دی چې پاینده کې دی غوړ چې د افغانستان په ټیم کې ځانو ګوري نو ډیر زیات مهنت وته.
د شاهزاد وزارت الله ځاځي په څیر لوبغاړو بیر تر اوستل اړتیا وا کا کومبل دلیل لري
او کو ګورو د منګه دی د دوه کال شاته کرکټ ته کبیر ته لاړ شو منګه اس کار نه د کړای سم منګه نو ویلو لوبغاړې جوړ کو یا لوبغاړې دی مخ کې راسي یا لوبغاړې چې خو په کار سوی دا هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي کدي چې حالات رواني امکان ډیر دي چې دغه د منګه زاړي لوبغاړې سي دي په ایمرجنګ کې زینو په ملي لوبډاله کې به ورو ورځ په زیاتې دوسی بیرته او د شهزاد راتک خوشایندو بد نو شهزاد شاته کرکټ وکړ گریډ 1 وکړ شاته 3D کرکټ وکړ نور کلب کرکټ وکړ ډیر تمرینات وکړ او ډیر سیریس کاری دی او څه هدا پورې وزن هم کم کړو نو شهزاد ته موقع هم ورکول پکارو یو میچ کې موقع ورکول پکارو شهزاد لیدل ضروري او شهزاد سیدا خدای ټیم کې ضرورت ډیر ده یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې چې شهزاد په بنچ ورته ناشتي دوی په ګراوند کې ډیره خواري کوي خاص کر هغه لوبغاړي چې د شهزاد په ځای باندې لوبه کوي.
د یو لس کسیز لوبډلې انتخاب به څنګه وو؟ فکر کوي چې د لوبډلې توازن به برابر وو؟
بالکل کې یو لس کسیز لوبډله وګورو نو یو لس کسیز لوبډله د منګه دی اوپنرانو پرفارمنس ډیر تسلی بخش نه وو په ون ډاون پوزیشن باندې منګه ډیر زیات ډاټ بال نه لوبول او میډل کې یو نبی یو میچ کې وځلې د نور میډل کې هم دومره چینه کې د لاونډرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واقعا خپل څومره لدونه توقع او عمره کرکټ یو که او کرکټ یو که نو بیلنس کو زکه نو سکل ون ډاون پوزیشن باندې منګه دومره ډاټ بال نه لوبول په سرکل کې دو درې وکټې ضرور کول او پراشل اور سی فینش کول نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول نو دا ټول د سی یو لدینه معلومیږي چې لوبډله ډیره تیاره او ډیره بیلنس نه ښکاره ده.
په لوبغالي کې د لوبې ترڅنګ ځینې نورې ننداري هم خلکو وکړي د نبی او وفادار ترمنځ هغه صحنه او د غراز د راشد خان سخت غوسه تا نظر په دې تړاو څه ده؟
نه نبی خو کزوه ما نبی ویډیو ما وکړه هغه د کراس د بال د کراس د سیم مشوره ورکړي سی بال کراس د سیم نسیا په خېټه باندې ونیسته سکیټ سی زیات نو هغه سه مشورې امکان ولري سی سینر لوبغاړي جونیور لوبغاړي ته ورکی او راشد خان سی د عموما طبيعتا غواړي چې میچ زر ختم کی وی غټي او دیو کپتان په صفات باندې ډیر خو وزلېږي ډیر خې پیسلې وکي کاغار سره لګ لګ ګډوډی گی نو خامخه دای دته غوسه ورزی نور اگریشنز دی او دای په یو قیمت هم میچ بایلل سین نه غواړي نو دا خه عادتونم دی خو باز وخت کې هغه جونیور لوبغاړي دغه حس نسی کوي په پریشر کې راځي او د فشار لاندې راځي خامخه کوشش کوي چې دای پرفیکټ وو سیږي او هر څه دې صحیح وکي کغه غلطی گی نو ټیم کې لوبغاړي پریشر کې راځي نو دا دومره غټه مسئله نه دی او ان شاء الله انده کې سیدا د شانتو بده دوی هم فکر وی چې دی وجد شي دی چې دی غوسه کیږي او د ټیم انتخاب دا د ټیم نه تیارول دي سي دا ټول هغه شیان دي چې دی باندې باید دی فکر وکي چې دوی ته بیا په ګروندونو کې غوسه ورنسي.
نو وفادار مومن 15 کال وروسته یو اربیا نړیوال کرکټ وکړ اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شلوریس کرکټ ته راوستل شو ستاله اند مناسب کار وو؟
بالکل وفادار باره کې ډیر فیسبوکي کمپاین مو سو خو وفادار تیار نه ده وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ ته پاره خدا وان ډی کې مهم گزاره وکي خو د شلوریس کرکټ هغه چلاکیان یا تکتیکونه سدي هغه د سره نسته لکه نوین سره سدي لکه فضل حق سره سدي حتی فرید ملک هم اوس گزاره کوي چینج اف پیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګلګ طریقې او زده کړی دی په پادار بیخی نه وای د شلاوریس کرکټ کې او نو پادار ک شلاوریس کرکټ مخ کې غواړي چې په شلاوریس کرکټ کې ځان وګوري ډیر شیان دي چې په پادار باید کار پیو کی د شلاوریس کرکټ ته ځان تیار کی وفادار سده شاته محنت ته تمام معلومات سوې ډیر محنت ته ضرورت ته او هغه محنت باید وفادار وکی چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي.
اخیری پوښتنه کوم، آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارامه او د نارامۍ لاملونه به سوي؟
نه، راشد کوزي سمه فکر کوم ما نارامه بدومره نه وختل به سي دوه میچ باید وګټل سي او دومره غټي غټي غلطياني سي او بولر ته امکان دی ولې سي او پلان ورکول کیږي، بل پلان باندې بولینګ کیږي، بیټسمن ته پلان ورکول کیږي، په بل پلان باندې زی نو کله کله دا سایله کې زبرون کی وی نور د راشد دغه اګریشن د پخوانه عادت غواړي سي میچ زر وګټي د پخوانه عادت او د میچ ګټل غواړي او ګرون کې ډیر زیات نور زیات کوشش کوي چې نور زیات محنت وکړي، بولینګ فیلډینګ بیټینګ دواړو برخو کې پالیسي نمبر 1 ثابت سي. کله کله داسې راځي نو انشاءالله راشد یو خل لوبډل مشر ده، د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات لیدنه، آینده کې که څه وړي غلطیاني انشاءالله په دې غلطیانو به د دور ته پکري کار به هم وکړي.
ترنو اوریدونکو، زمونږ د دی اونۍ اونیزا ورزشی خبرونه همدلته بشپړه شوه، تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.